احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم.
hold the Taliban regime accountable for what they have promised.
د ناتو سرمشي ویله طالبانو سر بده کړیو شمنو حساب کوو. د ستولتنبرګ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. ملګر ملتونه غواړي چې په افغانستان کې نقدي مرسته له بې وسلو او داسې کسانو سره وکړي چې وړې سوداګرۍ لري.
نسخه کولی چې د کارګرو ماشونه پوره کړو، نو په همدې دلیل مو د خپله کارخانه وتړله.
یو شمېر افغان میرمنو د ملګرو ملتو له مرکزي دفتره پر طالبانو شخ وکړ.
میرمنې ته اجازه ورکړي چې کم از کم کار وکړي او نجونو ته باید اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د پاکستان په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان ډلې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې. تر هر څه مخکې خبرونه. سورسلی وایي چې په یوازې سر له افغانانو سره مرستې نشي رسېدلی. په یوازې سر دوی مرستې نشي رسولی. د افغانستان د ملي مقاومت له آدرسه طالبانو ته وړاندیزونه شوي او په لاهور کې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې. خلک پکې وشل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسېشي. د رویټرز اژانس راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرټ مارډینی پر نوویل خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې له لوري د 28 تنو یو بار چې درمل پکې د کابل ته ورسید. د کړکیچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر ینس لینا ریچچ وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو درېیمه بستره چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کېږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت دالی شورا له آدرسه په یو خبره شوي بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر رسمي فیسبوک پاڼو خپور شوی راغلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوق العاده اهمیت لري. په بیان کې غوښتنه شوې چې دا مذاکرات باید داسې دایمي سولې ته لاره هواره کړي چې نتیجه یې د جمهوریت په اساس د ټولو قومونو او ښځو په ګډون منتخب نظام وي. له دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو مخالفې ډلې ویلي وو چې د مقاومت په نوم یوازې دوی مشروعیت لري او نورې ډلې د دوی استازیتوب نشي کولی. طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لویه لاره پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د سالنګ د حفظ و مراقبت د اداري چارواکو وویل چې د یوې شپې مخې درنې واورې او سیلۍ له کبله دا لاره د باروونکو موټرو پر مخ بنده شوې وه. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د لارو د پاکولو د معذفو کسانو د هلو ځلو په نتیجه کې دا لویه لاره د خلکو پر مخ خلاصه شوه. خو ښاغلي عبید په عین حال کې له موټر چلوونکو وغوښتل چې پر دې لویه لاره د تګ راتګ پر مهال لازم تجهیزات لکه چین له ځان سره ولري او همداراز د وزن او سرعت کنټرول ته پاملرنه وکړي. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوښتو کې پوځي تطبیقات وکړل. دا تطبیقات د افغانستان له سرحد څخه 40 کیلومتره لري په مامیرک سیمه کې وشول چې زغر ګاډو او هلیکوپټرو پکې برخه لرله. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا پرون وویل چې د دې تطبیقاتو پریکړه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د پوځي ځواکونو د وتلو له کبله رامنځته شوې ناورین وروسته ترسره شول. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې فعالو تروریستي ډلو عصري وسلې ترلاسه کړي، پیاوړي شوي او غواړي د ورانکارو فعالیتونو لپاره په سیمه کې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د اسلام پالو معترضانو مظاهره په اخو ډب واوښته. د پولیسو یو ویاند رانا عارف وویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیږو په ګزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریون وال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان زرګونه پلویانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی غواړي چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته لاړ شي او حکومت اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر صادر رضوي خوشي کړي. د امریکا د مرکزی قومندانی په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپوړی چارواکی ووشل شو. د امریکا د مرکزی قومندانی ویان تورن جان ریکس وی وویل چې عبدالحمید المطر پرون بی پیلوټ الوتکې په نقشه کړ. د بی پیلوټ ایم کیو نه الوتکې د برید د سوریې په شمال لویدیځ کې وشو. ریکس وی څرګنده کړه چې داسې نښې نښانې یې نه دي ترلاسه کړې چې د دې حملې پر مهال دې ملکیانو ته زیان اوښتی وي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله د کرکټ د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپلې لومړۍ لوبې ته له پوره چمتووالي سره ځي. د کرکټ بورډ ویان فرید وټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 25مه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 25مه نیټه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کړي. د ویل د افغان کرکټ ملي لوبډله دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې لوبغاړي به په خیر وهي سره د لوبه ډګر ته وځي.
په نړیوال جام کې به د افغانستان نوري لوبې په خپل ګروپ کې د اکتوبر په 9مه له پاکستان، د اکتوبر په 13مه له نامبیا، د نومبر په 3مه له هند، د نومبر په 1مه له نیوزیلند او د نومبر په 20مه له استرالیا سره وي. او سړي راډیو په منځني سپد 12 شپږنبي په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو عمومي منشي وايي ناټو پر دې کار کوي چې څرنګه طالبان د خپل هغوشمنو پاړه حساب کتاب تکشینوي چې لنړیوالو سره کړی دي. یان ستولتنبرګ پرون د ناټو د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د دوهم ورځې لغونډې وروسته په بروکسل کې خبري اعلانو ته د څرګندونې وکړې. د همدې غونډې په ترڅ کې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن وویل چې له افغانستانه د هغو کسانو د ایستلو لړۍ روانه ده چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پور راپور کړي.
د ناتو عمومي منشي د دې ټالوالې د دفاع د وزیرانو د دوهمې ورځې له غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ناتو اوسمهال له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې برخه کې سلام مشورې کوي چې څنګه د طالبانو رژیم حساب کتاب ته کینوي څو پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ینس ستولتنبرګ په ځانګړي ډول د طالبانو د هغو ژمنو یادونه وکړه چې له امریکا سره د سولې په تړون کې یې کړې وې.
Now we are consulting NATO allies and partners. اوس موږ د ناتو له متحدانو او شریکانو سره په دې اړه سلام مشورې کوو چې څنګه د طالبانو رژیم د خپلو غوښمنو د عملی کولو لپاره حساب کتاب تکشینه و چې د تروریزم په برخه کې کړی وي. دا چې اجازه به نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي او همدارس هغه ژمنه چې بشري حقونو ته بدر ناوی کوي او هغو کسانو ته به د خوندي وطن اجازه ورکوي چې ژوند یې هلته په خطر کې دی.
ښاغلی ستولتنبرګ وویل ناټو پر دې کار کوي چې پاتې افغانان څنګه له افغانستان وباسي او همدارس د راوتلو افغانانو د ځای پر ځای کولو کار روان دی. ستولتنبرګ د ناټو د هغو متحدانو مننه وکړه چې زرګونه افغان کډوال او د هغو کورنیو ته پناه او ځای ورکړی. همدارس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید اوستن خبریالانو ته په څرګندونو کې د هغو افغانانو د ایستلو په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي.
موږ خپل کار ته دوام ورکوو څو دا ډاډ ترلاسه شي چې هغه خلک چې له موږ سره همکاري کړې ده دا فرصت ولري څو په هغه صورت کې چې وغواړي له افغانستان نه ووزي. موږ په لومړي ګام کې په 1 ورځو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستان نه راوستل او په دې کار ځکه وتوانېدو چې له موږ سره په دې ټلواله کې شاملو شریکانو او متحدانو مرسته وکړه.
تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې په کوم شمېر افغانان چې د امریکا او ناتو له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی لا هم هلته پاتې دي. خو د راپورونو له مخې له ځینو هوایي ډګرونو څخه د تخلیه بهیر اوس هم روان دی. په دې ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ 50 تن افغانان چې ډیری پکې د افغانستان د فوټبال او باسکټبال د ټیمونو ښځینه غړي شامل وي قطر ته ورسېدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمېر افغانان په ژمي کې د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مالی مرستو د نوي پروګرام هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو دا نوی پروګرام آبادی نومیږي چې پر بنسټ به مالی مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای مخامخ او نغدي له بېوزلو او هغو سوداګرو سره وي. چې پانګونې کړې دي او زیان ور اوښتی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام استازی عبدالله دردادی وایي دا پروګرام د دې ډاډ سبب کیږي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي. جزئیات پرې راپور کړي.
نسخه کولای چې د کارګرو ماشینونه پوره کړو، نو په همدې دلیل مو د خپل کارخانه وتړله.
خالد احمد کوهستانی نومیږي. په کابل کې د چاکلیټو او ځینو نورو خوراکي توکو د تولید کوچنۍ کارخونه درلوده. وایي د مخکنی حکومت لړنګې دور سره کار سر وننی وو او مجبور شو د خپلو هیلو دی وړې دنیاګۍ ته قفل واچوي. د دې خبره نږدې شل کسان ورسره په کار بوختو، خو وروسته یو کې روزګار دومره خراب شو چې د خپلو کارکونکو معاش هم نشوای پورا کولای.
خام مواد په بازار کې نه پیدا کېده چې موږ خپل تولیداتو لپاره وکړو. وو ټول مهمه ده چې په بازار کې فروشات نو نه خلکو اقتصاد کمزوري شوی وو. موږ نشوای کولای چې د خپل جنس په بازار کې خرڅ کړو، سودای نه وي. په همدې دلیل موږ نشوای کولای چې د کارګرو ماشونه پوره کړو او همدارنګه د دفتر نور مسایل کرایه او دا مسایل سره پوره کړو، نو خپل کارخانه وتړله.
د خالد احمد په څیر کې دای شي سلګونه او انزرګونه کسان وي چې همدې ډول کوچنۍ سوداګرۍ د ژوند سرخ روان کړي وو او تر خوای ځنیو نورو ته هم دنده ورکړي وو، خو اوس لڅو تنو جوړ دا ډول واړه شرکتونه راکړه ورکړنه لري. افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته یو تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان اقتصادي سقوط دی، هغه چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه یې بدو پایلو ته ورختا ده. خو د دې ګواښ د مخنیوي لپاره هڅې او ښه خبرونه هم شته. پرون ملګرو ملتونو په افغانستان کې لږې وړاندې د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د مالی مرستو نوی پروګرام اعلان کړ. دا پروګرام چې آبادی نومیږي د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یا UNDP جوړ کړی چې پر بنسټ پیدا طالبانو په مشهي د حکومت پر ځای له هغو کسانو سره مرسته کیږي چې بې وزله دي او یا هم کوچنۍ سوداګري د ړنګېدو پر کمر ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام استازی عبدالله الدردادی ازادي راډیو ته وویل دا پروګرام دا یقیني کوي چې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې
آبادی د ولسی اقتصاد پروژه ده. د ملګرو ملتونو ادارو لاس ورکړی څو افغانانو ته د دې زمینه برابره کړي چې په دې سختو شرایطو کې په خپل ټولنه کې مالی سرچینو دندو او خوندیتوب ته ورسیږي. آبادی د ملګرو ملتونو د بشري پروګرام ملاتړ کوي. خدا به هم یقیني کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي او افغانان مالی سرچینو د ظرفیت جوړونې فرصتونو بنسټونو جوړولو او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی ولري.
And have access to basic services.
د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یا UNDP مشر اکیم شتاینر د دې پروګرام د اعلان پر مهال وویل مالی مرستې به په څلور برخو کې مصرف شي چې پکې د بېوزله دولتي کارکوونکو لاسنیوی، د وړو کار روزګار لرونکو سره مرسته یا هغه چې غواړي نوی کار روزګار پیل کړي، د پاخه عمر لرونکو او د هغوی چې خطر سره مخ دي په موقتي توګه ورته د معاش ورکول شامل دي. سنا ولا چې د لاسانی په نوم یې د تختو پلورلو کوچنی کار روزګار کاوه او اوس یې هټۍ نږدې ده چې وتړل شي. ازادي راډیو سره خبرو کې د دې پروګرام لپاره هرکلی وکړ.
د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه مخایشت ده چې موږ سره زموږ په بیا رغونه کې او زموږ چې کوم د چای اقتصاد خراب شوی ده دغوی په جوړولو کې نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د سنور ادارې موږ سره همکار چې تر څو ورته موږ په خپلو پښو ودرېږو.
طالبانو لدی وړاندې لا وانانو سره د نړیوالې ټولنې د هر ډول بشري مرستو هرکلی کړي. د افغانستان اقتصادي خوځښت تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه و، خو د طالبانو د رژیم لراته ورسته د مرستې په ټپه درېدلې چې د دې هیواد اقتصاد هم سخت ځپلې. تر دې حده چې آن د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو ته د معاش لور کول عاجز دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا هم روسیه کې لسپوتونیک اژان سره مرکه کې ویلي دوی یوازې د پوهنې او روغتیا وزارتونو 90% کارکونکو ته د معاش توان درلود. د خبره که د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه خلاص نه شي، دوی نشي کولای نورو پاتې دولتي کارکونکو ته تنخوا ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه صدیکار د خوست ولایت نه خبرې کوم. زموږ په افغانستان کې بد حالت دی. موږ د نړیوال ټولنه غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي. موږ ډېر په بد وضعیت کې یو، اخر انسانان یو. پاکستان او تر مستلیار نور خلاصوي، ایران نور خلاصوي، ګوانډي هېوادونه نور خلاصوي. موږ دا مشکل لري. د تاسو د لیارې موږ دا پیغام وکړ باید ورسره کړو.
مننه کوم زه دې زموږ ولایت د ګریشن سالیس باندې کوم ویل طالبان ټول پورې چارواکو سوال چې د مرستې په سم ډول په داخلو باندې وویل شي د خلکو د سیمې چې غفلت پکې شو کې مسکینان خلک پاتې شي او مړه خلک یې تر لاسه کړي. افغانستان ډېر سخت د پښتو ژبې موږ غواړو چې د مرستې سم ووایي ټول خلکو ته ورسیږي. نور وادو سم هم دا غوښتنه ده چې موږ افغانستان خلکو د مرستې کې د افغانستان خلک چې ډېر سخت د پښتو ژبې وچکلم ده. زه غزنی ولایت ګیرول سوالی خبره کوم. اسلامی امارت چې ما دا غوښتنه ده د مرستې چې دلته را روانې دي یا دلته راځي دغه مرستو باندې باید سم خلک ودروي، نو غریبانو خلکو ته نه رسېږي، هغه کوم چې وایستل دي هغه خلک وردي، هغه خلک یې کورو ته وړي ساتي ولاړې، هغه خلک یې وړي کورو ته. نو ما دا غوښتنه ده چې دغه باندې سم خلک ودروي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
یو شمېر افغان ښځو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په تالار کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له طالبانو غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. وړاندې په دې اړه راپور اورېدل شي، خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ښځینه څارنوالانو او قاضیانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي هغه افغان ښځې چې مخکې د جرمونو او سرغړونو په اړه قضاوت کاوه، اوس د خپل ژوند ویره لري. د ورځپاڼې له مخې افغان ښځینه څارنوالانې او قاضیانې بیره لري چې دوی یا د دوی د کورنۍ غړي به ونیول شي او په دې خاطر به ووژل شي چې ښځو ته یې عدالت غوښت. دوی وایي چې هر څه یې له لاسه ورکړي، وظیفه، کورونه او د ژوند طریقه. ورځپاڼې د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې پر اساس لیکلي تر 200 ډېرې افغان قاضیانې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اکثره یې له تهدید سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز د امریکایي مدافع وکیل کیمبرلی ماتلی په قول لیکلي چې افغانستان د هغو ښځو لپاره چې کلونه یې کار کړی دی یو سرخلاصی زندان دی. ریپبلیکن ورلد کام کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر سفر د افغانستان د ولسمشر د پخوانی مرستیال امرالله صالح خبرګون خبر کړی دی. د خبرونې پر اساس صالح ویلي افغانستان دومره وړه ګوله نه ده چې پاکستان دې په اسانه ترستونی تیر کړي. صالح په افغانستان کې د طالبانو نږدې 2.5 میاشتنی حکومت د پاکستان له لوري د افغانستان اشغال بللی دی. صالح په عین حال کې په ټولو برخو کې مقاومت د ده په وینا د افغانانو د عزت او د افغانستان د اشغال د پای ته رسیدو حل لار بللې ده. دی وی خبرونه بیا د وی افغان آشپزی په اړه لیکنه خبره کړې چې امریکا ته د تازه ورغلیو پناهغښتونکو افغانانو ته وطني ډوډۍ پخوي. لیلا میر چې په افغانستان کې زیږیدلې او لوی شوې وای چې د امریکا په سان فرانسیسکو بی سیمه کې خپل تازه ورغلیو افغانانو ته افغاني ډوډۍ پخوي. دا په نه کلنۍ کې امریکا ته تللی او د خپل کورنۍ د نور غړو په مرسته پخلی زده کړی او افغاني خواړه آنلاین پلوري. د دې ډیری مشتریان مهاجر دي. په تیر بیا هغوی چې د دې د استوګنې په شاوخوا سیمو کې اوسي. په روسي ټولنه کې لیلا میر سلګونه خوراک ډوډۍ نویو راغلیو کډوالو ته وړیا ورکړې ده.
یو شمېر افغان ښځو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې له طالبانو وغوښتل او پر دوی ژغ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو درناوی وکړي. دوی د نجونو او ښځو د زده کړو او د کار د غوښتنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې او مرستندویو بنسټونو اړمنو افغانانو ته د بشید مرستو هیله وکړه. دا غونډه د ملګرو ملتونو د استازو، مرستندویو بنسټونو، د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او افغان ښځو ترمنځ وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خپل حقونو د عدالت غوښتنې لپاره د نجونو خوځل خوا په زلونو د غک پورته کول ورسته په بهر کې میشتو افغان خزینه فعالانو د ملګرو ملتونو په تالار کې د پنځ شنبه پورز نه وخت غونډه کړي او له طالبانو یې غوښتي چې د افغان خوځو حقونه ورکړي. د خوځو د حقونو د فعالانو ته د ملګرو ملتونو د خوځو څنګ بلنه ورکړې وه او د دې سازمان د استازو په ګډون یې د مرستندویو بنسټونو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره نیویارک کې کتلي. فوزیه کوفی، انیسه شهید، مریم صافی او اسیلا وردک له هغه مرمنو دي چې په دې غونډه کې ګډون کړی او ټینګار کړی تر کله چې طالبان جنو خوځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنکړي حکومت دې په رسمیت نه پیژندل کیږي. د افغانستان د مخکنی حکومت د مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفی ازادي رادیو سره خبرو کې د دې غونډې د منځپانګې په اړه وویل.
از مشکلات زنان در افغانستان، مخصوصا که
افغان خزو په دې غونډه کې د خزو د ستونزو، بیوزلۍ، بیکاری او اړمنو ته د بشري مرستو په رسولو خبرې وکړې.
په دې غونډه کې ټینګار شوی چې نړۍ د خپل هغه اغیز چې پر طالبانو یې لري ګټه واخلي، څو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د خزو د حقونو فعالې او خبریالې انیسی شهید ازادي راډیو ته وویل د غونډې له ګډونوالې وغوښتل چې په افغانستان کې د اوسني وضعیت د بدلون لپاره هڅه وکړي.
له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او امریکا وغوښتل شول چې د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه بې پروا ونوسي او د بدلون لپاره یې کار وکړي.
د غونډې بله ګډونواله اسیلا وردګ وایي د ستونزو د حل لپاره یې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه څو د طالبانو او افغان ښځو ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
موږ تقاضا ده د طالبانو نه چې هغه وعدې چې دوی کړې وې په قطر کې، په دوحه کې د افغانانو سره، هغه وعدې باید اوس وخت راغلی چې عملي بڼه ورته ورکړي او مېرمنې ته اجازه ورکړي چې کم از کم کار وکړي او نجونو ته باید اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي.
د افغان فعالان وایي د ملګرو ملتونو استازو د دې ستونزو د حل په برخه کې د خپلو هڅو او له طالبانو سره د ښځو د خبرو اترو د کېدو ډاډ ورکړی. دا غونډه د ښځو، سولې او امنیت په نوم د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې وه، خو د خبریالې انیسی شهید له قوله هلته د افغان حکومت استازی نه و څو ستونزې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. په افغانستان کې هم یو شمېر نجونې او ښځې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دوی د حق په اړه له پورته شوي غږ ننګه کوي. لدو یوا سهیلا سحر:
زه هغه ښځې ستایم چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې یې ګډون وکړ او د افغانستان د ښځو له حقونو یې ننګه وکړه. موږ باید ټول یو ځای له طالبانو سره خبرې وکړو څو خپلې موخې ته ورسیږو. دا اړینه ده چې انجونې خونځیو او ښځې کارونو ته ولاړې شي.
پرون هم په کابل کې یو شمېر نجونې او ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د کابل په څلور لارو کې د کار، ډوډۍ او زده کړو تر شعار لاندې لاریون وکړ. دا لومړی ځل نه ده چې افغان نجونې او ښځې د خپل حق اخیستو لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غږونه پورته شوي، خو ډېر کله د طالبانو له غبرګون او تاوتریخوالي سره مخ شوي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغان ښځو غوښتنې پر ځای بولي او ټینګار کوي چې حکومت ښځو ته د خوندیکاري چاپیریال برابرولو په لټه کې دی. د زیاته کړه په ځلونو یې ویلي چې نجونو او ښځو ته به د زده کړو او کار زمینه برابرېږي. هغه ژمنه چې طالبانو له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ځلونو تکرار کړي خو لا عملي شوې نه ده. د طالبانو سرپرست حکومت اوسمهال یوازې په محدودو ولایتونو او ادارو کې نجونو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړې، خو په دې اړه یو ټول شموله پرېکړه لا هم نه ده کړې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې پرون د سپین بولدک چمن د لارې د تړل کېدو له خاطره کار بندیز او اعتراض شوی و. سوداګرو د دې لارې د ژر تر ژره خلاصېدو غوښتنه کوله. دا لار له تیرو اتلسو ورځو راهیسې بنده ده. نور لسیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ایوب ترین په راپور کې
د افغانستان پولیس ته څرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د اکتوبر په 28مه نیټه په بشپړ توګه کاربندیز شوی دی. کاربندیز د ځایي تجارو، لغړیانو له لوري د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولې د بندش په ضد و. پر دې مهال ټول دوکانونه او مارکیټونه تړل شوي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم و. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې یو مشر صادق خان څخه وویل چې د پولې د پرله پسې بندش له امله د چمن او کندهار و تجارت ته دا ځل لوی مالی زیان اوښتی دی، ځکه چې د 1500 څخه زیاتې خالي کنټینران د تیرو درو نیو راهیسې په بولدک ولاړ دي.
زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده. موږ درس کال دا ویل چې موږ تجارت د پارا ثانیانې پیدا چک پوسټونه دي ختم کی، ان چې کوم امپورټ اکسپورټ د لارې کوم مداخله شروع دی بیا هغه دی ختم. نن بدبختانه موږ پر داسې مقام چې د تګ را تګ لارې پر موږ باندې تړلې ده. پوری تور دا لاره خلاصه سي، دا ولسی د تجارت په اړه کې کم تجارت سره کوي، د دې سره خوشحالي راځي، د دې سره ترقی راځي، د دې سره په علاقه کې امن راځي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د اکتوبر د میاشتې د 15مې نیټې راځي د افغان چارواکو له لوري هغه وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله وتړل شوه، کله چې د افغانستان له لوري د پاکستان څخه غوښتنه وسوه چې پر دغه سره دی پوله دی د افغانانو لپاره په تګ راتګ کې اسانتیاوي پیدا کړل سي. لیکن په چمن کې د ځایي چارواکو لخوا په وار وار ویل سوي دي چې د پاکستان له لوري پر سرحدي پوله د سختي یوازې یو علت دی، هغه دا چې د عادي افغانانو په سایه کې کوم ترګر و پاکستان ته را داخل نه سي. وروسته له دې افغان چارواکو د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان سره د چمن او سپین بولدک دغه سرحدي پوله د خپلې خوا په کلکه سره وتړله، چې له امله نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ پیدل تګ راتک بند دی، بلکې د افغان ترانزیت ټریډ ترڅنګ نور تجارت هم ځای پر ځای درېدلی دی.
بل لور ته د پاکستان په لاهور ښار کې د اسلام پالو پرونی مظاهرې په تشدد واوښتي. معترضان د اسلام آباد پر لور د اوږده لاریون په مقصد روان دي او غواړي پر حکومت فشار راوړي چې د تحریک لبیک پاکستان ګوند مشر خوشي کړي. د راپورونو له مخې د معترضانو او پولیسو په اخو ډب کې 4 کسان وژل شوي او یو شمېر مظاهرچیان ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان په لاهور ښار کې پرون جمعه د اسلام پالو معترضانو د مظاهرې په ترڅ کې تاوتریخوالی او مرجوب له پیښ شول. دا تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان په بلنه زرګونه کسانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی په پام کې لري چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوی خوشي کړي. د پاکستان حکومت له لاهور څخه د دې لاریون د پیل د مخنیوي په مقصد د پولیسو او دولتي ملیشې سرتیري موظف کړي دي. چارواکو همداراز د لاهور په ځینو سیمو کې پر سړکونو موانی ایښي دي. عیني شاهدان وایي وضعیت هغه مهال خراب شو چې پولیسو د لاریونوالو د مخنیوي هڅه وکړه. پرون د لاهور ښار په ځینو برخو کې عادي نظم له منځه ولاړ او خلک د لارو د بندېدو او د لاریونوالو او پولیسو ترمنځ د نښتو له کبله خپلو کورونو ته په رسېدو کې له ستونزو سره مخامخ شول. تحریک لبیک وایي چې د دوی مظاهره سوله ییزه ده. دوی د پولیسو او ملیشه ځواکونه د اوښکې بهوونکي ګاز په کارولو او د تشدد په پیل تورنوي. د ګوند یو ویاند ساجد سیفی وویل چې د چارواکو لخوا د زور د کارولو له کبله سلګونه کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ګڼ شمېر کسان د اوښکې بهوونکي ګاز د کارولو له کبله له تنفسي ستونزو سره مخامخ دي. سیفی تور ولګو چې پولیسو دوی ته اجازه نه ورکوله چې خپل ټپیان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال کړي. عیني شاهدان وایي چې لاریونوال د اسلام آباد د لوی لارې په اوږدو کې روان و. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لوی لارې او له شاوخوا سیمو څخه ښار ته د راغلو سړکونو د بندولو لپاره کنټینرونه پر لارو کېښودل. د پولیسو یوه ویان رانا عارف ویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په ګزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. لاهور له اسلام آباد تقریبا 350 کیلومتره واټن لري او لاریونوالو د دې لپاره چې ځانونه په قطارونو کې هلته ورسوي بسونه او موټر کرایه کړي دي. د تحریک لبیک یو مشر اجمل قادری پرون وویل د دې ګوند پلویانو د اسلام آباد پر لور اوږد لاریون وروسته له هغه پیل کړ چې له حکومت سره د رضوي د خوشي کولو لپاره د دوی خبرې ناکامې شوې. په پاکستان کې دا مظاهرې داسې مهال پیل شوي چې صدر اعظم عمران خان نن شنبه په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 1970 او 15090 مندل شي.
دا سدی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې اساري په سپو کې پروګرام درو. دا پروګرام د پنشن بي پر سپورت شوې دی. نن یې لنډیز وړاندې کوو. په دې پروګرام کې پر دې بحث لرو چې د افغانستان او د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان لپاره پروستوي کې غونډه جوړوي او تمه ده چې روانه اونۍ په ایران کې هم د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه شي او بل میاشت هند غواړي چې د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه وي. په دې اړه وړاندې بحث لرو. خو د کرکټ له ډګره دا خبر دی چې نامیبیا پرون د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبي دوهم پړاو ته لاره وکړه، یعنی غوره ټیمونو سره یو ځای شوه. نامیبیا په نړیواله کچه د کرکټ په ډګر کې 19 ځای لري او دا لومړی ځل دی چې د نړیوال جام دوهمې مرحلې ته رسیږي. دا لوبډله په دوهم پړاو کې له افغانستان، هند، پاکستان، نیوزیلند سره یوځای شوې ده او سکاټلند هم له لومړي پړاوه دوهم ته ورسید او له همدې ګروپ سره یوځای شو. په بل ګروپ کې سریلانکا، انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز سره یوځای شوې ده. سریلانکا هم له لومړي پړاوه دوهم ته لاره وکړه او بنګلاديش هم په دې ګروپ کې دی چې دا هم له لومړي پړاوه دوهم ته ورسېدل او سر لننه د لومړي او غوره پړاو مسابقه شروع شي. اته به جوړ دي شتک کې دي لاند خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولای چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې له لوري د 28 یو بار چې درمل پکې دي کابل ته رسېدلی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت د عالي شورا له ادرسه په یو خبر شوی بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر رسمي فیسبوک پاڼو خپور شوی راغلی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوقالعاده اهمیت لري. د سالنګ لویه لاره پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شو. د روسیا او تاجکستان البته وبښید چې سالنګ په لاره کې د هوا د واورې د ورېدو له امله د لاره بند شوې وه. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوجدو کې پوځي تطبیقات کړي دي. د امریکا د مرکزی قمانداني په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګ پوړی چارواکی عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. روسیه د افغانستان لپاره غونډه جوړه کړه. ایران یې پلان راتلونکي کې جوړوي او هند هم د افغانستان لپاره د یوې غونډې د جوړېدو ژمنه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د 1202 استازیو برخه واخیسته. روسانو په دې غونډه کې پر طالبانو فشار راوست چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه رعایت کړي او که داسې ونه کړي حکومت یې په رسمیت نه پیژنو. د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ټینګار وکړ چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو استازیتوب کوي او د تیر حکومت په لسګونو زره کسان لا هم پکې کار کوي. د مسکو د غونډې د برخوالو د دې اندېښنې په اړه چې له افغانستانه نورو هیوادو ته ترهګر لاره ونه کړي ښاغلي حنفي وویل:
اگر حکومت جدید به رسمیت شناخته نشود و حمایت نشود، در اینجا طبعا گروه هایی که امنیت را اخلال میکنند طبعا آنها تقویت میشوند.
د اگست تر 15 مخکې چې له طالبانو کابل نو نیولی، روسیه څو ځله د طالبانو د پلاو کوربنه وه. همداراز هغه وخت ایران طالبانو ته غونډې جوړې کړې وې. اوس ایران غواړي چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیبزاده وایي:
تاسو ته دومره ویلی شم چې د دې غونډې کاري لایحه د تهران د هغه کنفرانس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
په سیمه کې یو بل پیاوړی هیواد هند دی چې په تیرو دوو لسیزو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېرې مرستې کړي دي. هند بیا غواړي چې د نومبر په 10 او 11 د افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت سلاکارانو او د روسیې د ملي امنیت سلاکار په ګډون غونډه جوړه کړي. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې چین هم ورته نیت لري. دا غونډې د څه لپاره؟ دلته یې له میلمنو سره څېړو. د خپرونې میلمانه مو دي شینکی کړوخیل د سیاسي چارو کتونکی، ډاکټر محمد اکرم خپلواک د سیاسي چارو کتونکی او کمال ناصر اصولي د سیاسي چارو کتونکی. میلمنو خبرونه ته شراخلی. لمړی به له اغلی کډوخیل څخه پوښتنه وکړم، ستاسو په باور د سیمه هیوادونه څنګه له افغانستان سره داسې دلچسپي لري؟
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان هم متاثر دي، هم متضرره کېږي او واقعاً دوی له یو لوی ننګونې سره مخامخ دي، تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه سلم ملکونو سره کړې وي هغه باندې ونه درېدل او بالاخره داسې یو حکومت جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل قبول نه ده او د بین المللي ټولنې لپاره هم قابل قبول نه ده. اوسنی حالت قابل تشویش ده. وګورئ چې په افغانستان کې یو اقتصادي ناورین روان دی، وضعیت فوق العاده خرابه ده، کاروبار په ټپه باندې ولاړ ده او که دې مخه ونه نیول شي په یو لوی منطقوي ناورین به بدل شي. دوم داسې دا احساس وکړئ چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې زیات کړي دي او دا داعش کوم فعالیتونه چې دي دا اتمان ګاونډي ملکونو ته هم لاره پیدا کوي. نو معلوم ده که د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت بهتره نه شي، که افغانستان خلک خپل پیسله ګډون په د افغانستان په حکومت کې ونه ګوري، خو همدغه ډلو ته پلي کول چې په ډېر اسانۍ باندې له دوی څخه سربازګیري وکړي او که د په او کاروبار هم که نه وي، معلوم ده د پیسو ته ژوند ته روزګار ته ضرورت لري، خو بالاخره په افغانستان به یو د توریستي ډلو تولید کارخانه وګرځي او دا خلک په دې پسخه ضرر یا صدمه معقول کوم ته رسیږي، که هغه منځنۍ اسیا ده، که هغه ته چین ده، که هغه ته هند ده، دغه ټول همدې نګرانه، خصوصا ایران تاسو وګورئ چې اکثره شیعه ډلې په افغانستان کې په هدفي وژنې لاندې راځي. نو دا ملکونه معلومدار غواړي چې د همدغه مجالسو له لارې په طالبانو باندې هم فشار راوړي او د هغوی په دریځ کې بدلون راشي، تر څو پورې چې دغو مسلو مخنیوی وشي، ځکه چې طالبان سره اوس کوم کاروبار شته، نه رفت آمد شته، نه بل لارې د همکاریان شته، نو دوی یوه لاره پیدا کوي چې دوی سره همکاري وکړي او که طالبان هم په خپل دریځ کې بدلون راوړي چې دغه مسلو مخه ونیول شي.
مننه ډاکټر صاحب خپلواک، تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې که چېرته د اغلی کړوخیل له دغه دوو خبرو سره تاسو هم نظر یاسي چې د اقتصادي ناورین له خاطره ګاونډیان له افغانستان په چارو کې دلچسپي لري او د داعش د تهدید په خاطر، که چېرته دا دوه خبرې وي، نو ولې د دې سیمې هیوادونه او ګاونډیان د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
مهمه او اساسي موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه، متاسفانه روسنۍ تحولات په افغانستان کې د توقع خلاف ول، هم د سیمې د هیوادو لپاره او هم په داخل کې. بېل شکه چې افغانستان په سیمه کې یو تاثیر گذاره هیواد، ان د افغانستان ثبات چې له ډېر پخوانه ویل کېږي د سیمې ثبات پورې تړلې ده، او د افغانستان بې ثباتۍ هم د سیمې بې ثباتۍ ده. درې عمده لوی مسائل هغه ده چې مخکې ورته به کروخیل صاحب اشاره وکړه. لومړی چې بشری ناورین چې د مهاجرینو مسله به د سیمې لپاره د ګاونډیو لپاره لوی ترینه موضوع وي، که چېرته جدي توجه ونیسي اقتصادي مسایل افغانستان ډېر زیات متضرره کوي او د افغانستان 50 میلیونه نفوس طبیعي خبره ده چې په سیمه باندې تاثیر گذاري اچي، او دلته همدا ناورین د سیمې د بې ثباتۍ سبب هم ګرځي، ځکه چې افغانستان د اتصال د نقطې په توګه جنوبی آسیا سره مرکزی آسیا وصلوي او مهم تاثیر گذاري لري. دوهم، که چېرته حکومتداري تقویه نشي او نظام دوام پیدا نکړي، امنیتي دفاعي ادارې په پښو ونه درېږي، لپخوانه هم د القاعده او داعش او ترهګري نورو ډلو حضور دلته وو، او که اوس هغوی د سیمې لپاره به هم تهدید وي او د افغانستان لپاره به هم تهدید وي، چې دا دوهمه لوی موضوع ده. دریمه لوی موضوع هغه دا ده چې سیمې هیوادونه د یو مسؤول حکومت سره باید مخکې لاړ شي چې هغه وتوانېږي دغو ستونزو مشکلاتو ته جوابوي وي. دا چې دی ولی د دې جرأت نه کوي چې حکومت په رسمیت وپېژني، یا هغه تعهدات چې موجود دي د مختلفو طرفو ترمنځ، په دې کې هم اختلاف موجود ده چې د سیمې هیوادونه دلته ټول په همدې موضوع کې چې د حکومت د رسمیت پېژندلو موضوع کې به یو خلوي، زه فکر نه کوم، ځکه چې په دې کې هم ځینې هیوادونه خپل ملحوظات لري، ځینې هیوادونه د دې لپاره کار کوي. مگر د لویترین غوښتنه د سیمې د هیوادونو چې په دې اعلامیه کې هم د مسکو د کانفرنس په اعلامیه کې هم راغله چې هغه د یو ټول شموله حکومت او هغه د امنیت او ثبات او دغه موضوعات چې ورسره تړلي وو دا موضوع ده. سیمه د نړۍ سره نړیوال ټولنې سره په ګډه د یو داسې اقداماتو غوښتونکي دي، یو داسې پالیسیو غوښتونکي دي چې افغانستان د نړیوالو ټولنې د یو فعال عضو په توګه برخمن وي.
اصولي صاحب، تاسو ته کرار شو، د سیمې د هیوادونو د نورو هیوادونو د دلچسپي په اړه باندې ښاغلي خپلواک او ښاغلي کډوخیل مخکې خپل نظر څرګند کړ. د پاکستان دلچسپي په څه کې ده؟ داسې ویل کېږي چې طالبان له پاکستان سره نږدې روابط لري، نو بیا یې اندېښنه څه ده چې داسې ژر ژر سفرونه کوي؟
مخکې دې چې ستاسو مشخص سوال ته ځواب ورکړم، د روسیې او د روسیې سره په څنګ کې د مرکزی آسیا د هیوادونو دلچسپۍ باندې لږ رڼا واچوه. په افغانستان کې څومره چې زه وینم، د دې منطقې هیوادونو د روسیې په شمول فعلي افغانستان کې دلچسپي دا ده چې دوی دغه خپل سرحدات چې په هر رقم کېږي تامین د امنیت کړي. روسیه د دینه ور آخوا په افغانستان کې فعلا هیڅ نوع دلچسپي نه لري، ځکه ټینګار کوي په همه شموله حکومت باندې په افغانستان کې، تر څو په افغانستان کې تر یو حده امنیت راشي او دغه سرحدات خوندي وي. نو د دغه هیوادونو او د هغه هیواد په اړه باندې چې تاسو سوال وکاوه، د افغانستان د قضایاو په اړه باندې متفاوت نظرونه لري او دلچسپۍ هم متفاوتې دي. دغه سفرونه چې افغانستان ته کېږي، په خوا کې طالب ډلې مجبوري وي چې د پاکستان نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکړي، اما اوس طالبان د افغانستان حاکمین دي. هو، په دې ډلو کې به داسې اشخاص وي چې د پاکستان تاثیرات به ورباندې وي او یا به په کلي ډول د دوی په فعلي حکومت باندې تاثیر ګذاره وي. خو پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې یو باثبات افغانستان ونیږي. د دې په ځای چې باثبات مقتدر دولت په افغانستان کې شتون ولري، د دوی لپاره ګټوره ده چې یو کمزوری دولت چې هر وخت دوی وغواړي په تیاره کې کینی او د کابل په هوایي میدان کې کته شي، دغه رقم دولت دوی ته ګټور ده. دغه یو دولت چې د افغانستان له خوا د افغانستان سرحدات ونه ساتلې شي، دغه یو دولت چې د افغانستان لپاره د افغانستان له خوا د پاکستان سره ډیپلوماټیک ژبې له لارې زموږ د اساسي حقوقو د افغانانو د اساسي حقوقو مدافع ژبه نه وي، دغه یو دولت دوی ته پکار ده. بنان دغه غونډې هم چې په نړیواله کچه کېږي، یا په ایران کې راتلونکي ده یا په روسیا کې، دلته د دغه ممالکو نقطه وصل هم متفاوته ده او د دغه تفاوت نظر په نتیجه کې دغه غونډې امکان شته چې په راتلونکي کې هغه څه چې موږ ورڅخه هیلې لرو هغه هیلې ناهیلې شي. د دوی راتګ فعلا افغانستان ته هم زما لپاره زما په اند باندې دغه یو پیغام لري، لکه دوی چې د افغانستان په داخلي کورنیو چارو کې د دولت په جوړښت کې مداخله لري، او زه فکر کوم هغه سیاسیون چې فعلي د افغانستان په د طالبانو له ډلې هغه سیاسیون چې د دنیا لپاره د قطر په غونډو کې ګډون کاوه او یا دنیاوالو ته په نړیوال کچه مطرح دي، هغه هم په دې باندې پوه شوي دي او ځینې خفګانونه هم د دې څخه د پاکستان څخه شتون لري.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شپریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه او د خبرونه میلمانه مو دي شنکی کړو خیل، ډاکټر محمد اکرم خپلواک او کمال ناصر اصولي. د خبريال او د سیاسي چارو د کتون کې سمی یوسفزي وړاندیز هم راخلو چې طالبانو ته په ازادي راډیو ته د وی مرکی په ترڅ کې کړی دی.
وبخل طالبانو مشکل دی کې دوی دا فکر کوي چې مونږ امریکای ته شکست ورکړی دا او د امریکای شکست ورکول په دې معنی ده چې موږ باید هر څه ترلاسه کړو. خپل دغه تصور کول چې امریکای ته مشکست ورکړی ده دا یو ناکامه ډیپلوماسي ده. تاسو پر چې طالبان دغه یو فکر راونوځي چې موږ امریکای ته شکست ورکړی ده او دغه تمغه زموږ د پاره کافي ده، زما یاره دا ده چې که په دغه څو راتلونکو میاشتو کې طالبان دغه ستري موقع نه استفاده ونکي او نړیوال ټولنې سره یو تفاهم ته ونه رسیږي. دا وخت طالبان په ډیر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولی شي چې ډیر څه د نړیوال ټولنې نه ترلاسه کړي، خو که وخت تیریږي او داسې حوادث رامنځته کیږي ممکن دغه د طالبانو لپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی دی دغه نور هم له منځه ولاړ شي.
اغلی کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا تاسو هم له دې سره هم نظر یاست چې طالبان ته یو چانس په لاس ورغلی؟
که طالبان غواړي چې د خپل بقا لپاره یو کار وکړي، باید واقعا په خپل ټولو چارو کې یو بنیادي بدلون راوړي. که پرون د پاکستان د لغښتنو څخه متاثره و ځکه څه شد وضعیت بارقم و اوس وضعیت بل دی، باید نور اصلا پاکستان ته غوږ ونه نیسي. پاکستان با دوی دې درجې ته راورسوي چې واقعا سل په سل به دوی ته وابسته پاتې شي او دا او بالاخره د خپل نابودي به په خپل لاس باندې برابروي. لومړی ډېر مهمه ده چې د خلکو اعتماد او اعتبار ترلاسه کړي، بیا به بین المللي اعتماد، ځکه چې په داخل کې کوم مشروعیت پیدا نه کړي، زه فکر کوم طالبان نابودي طرف ته روان دي. خلک له لوږې نه هلاک دي، کاروبار نشته، سفرونه نشي کېدلی. د افغانستان کنګل کسوې پیسې خودی لپاره نه دي چې راوړي سه خلک کورو ته ډوډۍ واخلي ور ویلېږي. ان باید موږ پوه شو هغه کنګل کسوې پیسې که هغه وامه د پاکستان په غوښتنه هغه خلاص شي او هغه په دا معاشه د نور شند کجیره چې په افغانستان در بدره ده، دوی به دغه زمینه برابره کړي چې افغانستان دنیا سره وصل شي، منطقې سره وصل شي، کاروبار وسي، تجار مطمئنه سي، بېرته راسي، سرمایه ګذاري وکړي، خلکو پس ساه واخلي. ټول عمر دوی نښتې دي د نجونو د ښځو په محدودیتولو کې یا د تعلیم په منع کولو کې. باید اقتصادي فعالیتونه زده کړي، مسلکي کسان رامنځته کړي. دا مسله نه ده چې ما زه فکر کوم چې باید موږ د حمید ګل جنرال حمید ګل مصاحبه واورو چې ویل چې موږ روس ته شکست ورکړ، د امریکا په امکاناتو، بیت په امریکا ته شکست ورکړ، د امریکایانو په امکاناتو، او دا کریډیټ وایي د امتیاز باید ایسای ته ولاړ شي. نو دې خاطر باید موږ باید په دې باندې پوه شو چې کومه لوبه شي ایسای په لاره کې اچولې د افغانستان په ګټه نه ده. طالبان باید واقعا مسلکي کارپوه کسان رامنځته کړي او واقعا افغانستان ته نجات ورکړي. که افغانستان ته نجات ورکړي، زه فکر کوم دوی تحریک به ژوندی پاتې شي، او که د افغانستان ته نجات ورنه کړي، مطمئنه سي چې دوی خپله نابودي په خپل لوی لاس باندې برابره کړی ده.
مننه. خپلواک صاحب، پخوا داسې یوه خبره کېده چې د افغانستان حکومت، یعنی هغه حکومت چې په کابل کې دی، هغه ته په کار دي چې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ یو ډول توازن وساتي. یعنی مثلا که افغانستان له هند سره ښه روابط ساتي، یو ډول توازن له پاکستان سره په کار دی، کله ایران سره بهتر روابط ساتي، له عربستان په نظر کې ولري. څه فکر کوئ په دې برخه کې؟ تاسو د طالبانو اوسنی تګلار په برخه کې څه نظر لري؟
تر اوسه پورې خو موضوع نه ده، او لا تر اوسه نوی حکومت هغه د رسمیت مرحله ته نه رسیدلی چې وکتل شي روابط به خارجي پالیسي به په څه ډول باندې عیاریږي. هغه څه چې دی مسؤولین وایي، خو هغه خو دی په مطلق بې طرفي باندې دلالت کوي چې په دې سیمه کې ویلري. مګر بیل شکه په تیرو شلو کالونو کې پاکستان او ایران دوه لږو هیوادونو څخه وو چې د دوی په دې بریا کې د خپل خرشته امکاناتونه ګټه اخیستې ده او قوي حمایت کړي دي، کې شک نشته. او دا ډېر واضح ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د طالبانو د موافقت نامې په برخه کې هم د پاکستان رول چا څخه پټ نه ده. له بلې خوا هند تر اوسه پورې لومړنۍ لیدنې په رسمي ډول باندې هغه په ماسکو کانفرنس کې وې. افغانستان پخوا هم او متاسفانه په تیرو شلو کارونو کې هم کمن په وضاحت باندې وایي د یو نایلان شوي نیابتي جګړې قرباني وو، او اوس هم د همدغه یو نایلان شوي نیابتي جګړې قرباني ده. او د سولې د پروسې سبوتاش کېدل هم یو له عواملو څخه همدغه نیابتي جګړې او رقابتونه او مسایل چې بدبختانه من ونتوانه درو چې د اصول موافقتنامه د افغانانو ترمنځ ترلاسه کړو، او بل اخر د نظام په سقوط باندې دلالت وکړي. تیر تجربه ته هم په کتو سره افغانستان هر هغه مسولین چې راځي کچیرته د خپل ملي منافع او اولیتونو پرنا کې ملي برنامه او خارجي پالیسی تدوین نکړه، متاسفانه نتیجه به د تیرو شل کلونو هغه عواقب چې اوس موږ سره مخامخ کیږو. موږ ډیر لوی د ملت ډیر لوی قرباني په دې وخت کې ورکړه. تاسو وګورئ ټول بنسټونه بنیادونه راڅخه کړي وو په یوه اندازه چې باید دوام پیدا کړی وای، متاسفانه دوام پیدا نه کړو. نن به د نوي برنامه سره اندازي اوس هم د امارت مسؤلین ته او د نوي حکومت مسؤلین ته یا د طالبانو رهبری ته په ټولو کې په کار ده چې هم په داخل ستمندې د یو ملي بحث لپاره چې ټول افغانان د دې نظام د دوام لپاره کار وکړي. یو شی چې ډیر باید په وضاحت او صراحت باندې وویل شي چې هغه دا چې افغانستان خلک نور دی یو بل سقوط او دی یو بل بحران توانایی نه لري. دغه بحران که مدیریت سي، همدغه سقوط که مدیریت سي، حداقل افغانستان خلک به د یو آرامي سا واخلي. او که یو بل دغه یو غمر راغی چې د سیمې هیوادونو هغه خطر ګوري چې دا ډیر حل ځلې کوي او له حل ځلو څخه هم دا چې خدای مکړه دغه شته شی هم که چیرته دا اوس موجود ده دا هم لاړ، نو افغانستان به د یو ډیر بد ناورین سره چې دا ټوله منطقه به ورسره مخامخ وي. نو په همدې اړوند هم په داخل کې او هم په نړیواله سطح چې دوی شروع کړي دي دا فعالیتونه او دا کانفرانسونه دا ټول د افغانستان په ګټه دي چې افغانستان هم د سیمې په سطح باندې باید د بحث موضوع وي او د ثبات او د اقتصادي رشد لپاره کار وسي، او هم په نړیواله سطح نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت نور باید داسني چې تیر شي تر ځکه یوې مکلفیت او مسؤلیت لري. تنه د افغانانو وستل دا هغه د دې مسؤلیت نه رسه کیږي، بلکې دلته د دشته افغانانو سره چې په منهاو کسان دي دوی غوي بشر دوستانه کومکونه سیاسي کومکونه د افغانستان د نظام د نړیوال ټولنې یو برخه ده. نو په دې ټولو کې د دفاع ونډه اخیستلو او د اول موضوع په طرح باندې باید کار وسي، او د مسکو د کانفرنس دغه وړاندیز او اعلامیه کې چې راغله ډیر معقول ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ولسنی وضعیت په اړوند باندې چې هم د بشري اقتصادي او سیاسي موضوع په اړوند باندې د یو کانفرنس د جوړېدو لپاره باید کار وسي. په دې کانفرنس کې د نړیوالو قوتونو د وټونو وروسته د افغانستان د حکومتونو سره د خلکو سره د ملت سره په څه ډول په څه شرایطو کومک کولای شي.
مننه خپلواک صاحب. د ماسکو په غونډه کې دا خبر هم وشوه چې روسیه وایي چې یو ټول شموله حکومت د طالبان جوړ کړي. ایران هم ویلي دي چې دوی به په خپل راتلونکي غونډه کې چې د افغانستان لپاره یې جوړوي په دې موضوع ټینګار وکړي. لوي خبرتیا وروسته دا مسله شي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 1.5 صفحه هم نیولای سي.
اصولي څه د ماسکو په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې ټینګار وکړ چې طالبان یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د طالبانو د پلاوی مشر شاغلی حنفی وویل چې زموږ حکومت تیار ټول شموله دی، ځکه چې په لسګونو سره د افغاني حکومت استازي هم په حکومت کې کار کوي. که چیرته دغه جواب طالبان هلته ورکړی وي، د ایران خارجه وزارت ولې وایي چې په بل غونډه کې به چې دوی جوړوي بیا هم د هم شمول حکومت موضوع مطرح کړي؟
بدبختانه چې په تیرو شلو کلونو کې حتی زه ویلی شم چې په درې څلوېښتو کلونو کې یعنې داود خان د وخت نه رانیولې، زموږ همسایه ممالک د افغانستان په خاوره کې خپل هغه همکاران لري چې د دوی سره یې کار کړی، همکاري کړي په تور د درې څلوېښتو کلونو کې د همسایه ممالکو لخوا دوی حمایه شوي دي د افغانستان په سیاست او جنګ کې. دغه کسان چې په دا درې څلوېښتو کلونو کې دوی حمایه شوي دي، همدغه همسایه ممالک غواړي چې دوی یا د دوی د ډلګیو کسان د همشموله حکومت په نوم باندې په راتلونکي حکومتونو کې وویني. دا د دوی علاقه ده. حتی تاسو وینئ په یو د همسایه ممالکو کې د تیر حکومت ځینې چارواکي او هغه کسان چې د دوی سره رابطې لري د مهاجرینو په نوم باندې دفترونه ورته ایجاد کړي دي او دغه دفترونه اوس فعال کار کوي. دا یو نوع د خطر زنګ هم دی، اختاري زنګ چې فیلی افغانستان کې فیلی دولت ته ورکوي چې که تاسې ځانونه سم نه کوي موږ دلته فعال یو، موږ خپل خلک لرو، موږ بیا کولای شو چې په بل رقم هم لاړ شو.
د غرب او د روس غوښتنه د ټول شموله حکومت په اړه باندې هغه لږ متفاوت ده د دغه همسایه ممالکو سره. هغه غواړي چې دغه شل کلن دور کې چې څومره ځوانان هم رسېدلي دي او د افغانستان په سیاست کې مطرح شوي دي او یا هم په مختلفو ځایونو کې کارونه کړي دي، دوی ته د فکر او د سیاسي انتخاب استقلالیت ورکړي. په ټولو ځایونو کې ما ولیدل، حتی د ولایتو نه رانیولې تر وزارتونو پورې، که د شهرسازۍ وزارت ته لاړ شي مولوي صاحب رئیس د فلانۍ برنامې او نه پوهېږم د فلانۍ ځای شاروال مولوي صاحب او دغسې پسېزه په هغه د معدن په وزارت کې زموږ رهبري مولوي صاحب او دا خو نو نه کېږي چې یو طرفه په ټول نظام د مولوي صاحب وچلوي. هو منور سره چې تاسې حاکم شوی راغلی وطن ته دا ټول در سره منو، اما اوس تاسې هغه اشتباهات مه تکراروئ چې کوم اشتباهات چې نورو ستاسو په مقابل کې تکرار کړل. بنان ټول شموله حکومت دلته زموږ د افغانانو غوښتنه دا ده چې ورکړي ځوانانو ته د سیاسي فکري استقلالیت په اړه باندې قاطع ګامونه واخلي او هغه سیاسي ډلو ټپلو ته چې په تیر کې په فساد کې ښکېل نه دي، د خلکو په وژلو کې ښکېل نه دي، په کسب کې نشته دي، هغوی ته غېږه خلاص کړي او په دولت کې ځای ورته ورکړي، کار اهل کار ته وسپاري، او یا حتی هغه شناخته څېرې چې په تیر نظام کې موجودې وي هغه د یو سر نه لیرې کړي چې تاسو ته موږ ځای نه درکوو. اما شته دي هغه ځوانان چې د امریکا نه، د انګلستان نه، د راسیې پسې راځه، د روس نه، د چین، د هندوستان، په دغه ممالکو کې امکان لري پاکستان او ایران کې هم تحصیلات کړي وي، دغه ځوانانو ته ځای ورکوي تر څو دا حکومت ټول شموله شي.
مننه. د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو په غونډو کې د امریکا نه حضور به څه تاثیر ولري؟ په دې برخه کې په امریکا کې میشته سیاسي چارو د کتونکو شفیق همدم نظر در سره شریکوم، بیا غلی کړوخیل ستاسو نظر اخلم.
سو موده په خوا هم د امریکا متحده ایالات لوړ پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناسته لرل، حتی په ځینی مواردو کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همشمول همګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې په ګډون کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي.
ښاغلی همدم دا د ماسکو تر غونډې پورې دا خبرې کولې، لیکن اغلی کړوخیل که چیرته متحد ایالات د افغانستان په اړه له غونډو لري پاتې شي، افغانان به څه ګټه وکړي او څه زیان؟
طالبان په خپل دریس کې کوم بدلون نه راوړي او دا ثابته کړه چې څه غواړي مغه کوي. نو معلوم ده دی ونه نارضایتي د امریکایانو د پاره د طالبانو په وړاندې ده، ولو چې مستقیم یا غیر مستقیم خبرې ولري اما خوشحاله نه. دوه مثلا معلوم دار ټول هماغه نیابتي جنګونو ته لمنه وهل یا د پردې شاته حمایت کول یا هڅول یا نو دغه مشکل چې امریکا له ایران سره لري یا مشکل چې امریکا د روسیې سره درلودله، معلوم دار ورته ډېره جالبه نه ده او نه غواړي او پوهېږي چې د دوی د ټولو د هڅو برسېره د نظام سقوط یا دغه ناکامي یا پسا هغه حیثیتي موضوع امریکای لپاره هم دی چې په دې کې هم روس لاس درلوده او هم ایران لاس درلودله. نو معلوم ده دغه ټول مسله باعث دي کېږي چې دوی فعلي حالت کې خوشحاله نه دي او په دې مسلو کې ګډون هم نه کوي تر څو پورې دوی مطمئن نه شي چې طالبان دته غوږ نیسي او هغه پسله هغه شکایتونه رفع کړي تر څو پورې دوی هم یو اندازه وکړه چې دنیا ته وایي چې که موږ له طالبانو سره معامله کوله او تعهدات امضا کول نو کم از کم طالبان به دې جوګه دي اوسي د خلکو رضایت واخلي او یو مشروع نظام پسا افغانستان کې د اولیه حاکمیت کې.
د لاغلی شینکی کړوخیل همداراست ډاکټر صاحب اکرم خپلواک له ښاغلي کمال ناصر اصولي څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.